द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
The Voice of America, Diva Radio, the Nanda Jume Uras Kal, 2015, the December, the Miasti, Wola Samaneta, the Waksawadi Pakistan, Ki the Mahustan Atta, Afghanistan, Ki Wanimi, Au Delta, Washington, Ki the Sahar, Lastajidi. The Voice of America, Diva Radio, Yawasata, Habari, Parawanaki, Dertaza Kulsum Kakar,
Auzo Mohammed Ikram,
Sharag last, we are you. Awal Roshi, the Mohimo, Habrunu, Sartakuta.
د افغانستان صدر اشرف غنی پایتخت کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلي د طالبانو سره د روغې جوړې خبرو کې به د احتیاط نه کار اخلي. نوموړي ویلي هغه طالب وسله بال چې روغې ته راتګ نه غواړي پر ضد به یې عملیات کوي.
دلته ضرورت ده چې منطقه او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همغږي شي.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو پارلماني غړي ویلي یو 15 کسیزه وفد به د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې د قبایلي سیمو سفر کوي. سی وګوري آیا دغه سیمې د خبر پښتونخوا برخه جوړېدای سي. د باجوړ ایجنسی د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان ویایي
د امریکای فوجي مرکز پینټاګان وای شام او عراق کی ورستۍ هوایی بریدونو کی د تونلارې ډلې د احتمالي چارو مشر ابو صلاح په ګډون درې مشران وژل شو دي.
Salah was the third member of the finance network that we have killed in as many months. Killing him and his predecessors exhausts the knowledge and talent needed to coordinate funding within the organization.
او وسواوري د خبرونو تفصيل. د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل کې او د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم شریف صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمابین پراتلونکي سوافتو کې د سولې خبر بیا پیل کیږي. خو دواړو مشرانو خپل بیانونو کې د بیا خبرو اترو شروع کولو څه نیټه نه ده ښکاره کړې. اشرف غنی کابل کې د خبری کانفرنس په وخت هم ویلي دي چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمابین د ټاپي گیس پایپ لائن منصوبے پرانست بد اتوار پورز کیجی. سرتاج عزیز قومی اسمبلی ته خپل وینا کی ویلی دی سی د سیمی امنیت د پاکستان رول استاینا او وړاندی او د کانفرنس په موقع د پاکستان، هند او افغانستان سره اړیکی شکدلو غټه خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خو د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه جوړ کړی شوی 15 کسیزه کمیټي به راتلونکي میاشت اوبه واړه قبایلی سیمو سفر کوي، چرته چې به دوی د قبایلي مشرانو سره د دوی د سیاسي راتلونکي په سر خبرې کوي. د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي حاجي ګل افریدی د رادیو ته ویلي د کمیټې مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ورته یقین ورکړی د فاټا پارلماني غړو په رضامندۍ سره به د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه فیصله کوي. خو د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان غړي شهابالدین خان اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه کمیټي به د هر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ دفتر کې د حکومت ماجب خورو ملکانانو سره خبرې کوي، څوک چې د خپلو ګټو لپاره اوسنی نظام بدلول نه غواړي.
د پنجاب حکومت سویلی پنجاب ملتان باودین زکریا یونیورسټي کې په طالب علمانو کې د توندلاریتوب فکر مخنیوي لپاره تربیتي پروګرامونه پیل کولو فیصله کړې ده. د پاکستان مطبوعات ویایي دغه فیصله د پنجاب حکومت د اعلی پای په یوه غونډه کې د هغه وروسته کړې ده. سید سویلی پنجاب لیا کرولال ایسن یوه 20 کلنی شزی تاشفین ملک په امریکا کالیفورنیا سن برنارډینو سیمه کې د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره په ګډه سوارلس امریکنان وژلی وو. او په دغه پیشه د پاکستان په سویلي پنجاب کې د توندلارو جهادي ډلو په هلو ځلو د اسلام آباد په سترګو پټولو مطبوعاتو کې یوه بیا ډیر زیات ذکر شروع شوی دی.
افغانستان کې چارواکي باید د ننګرهار ایالت سرخار جلال آباد کې په یو بمی چاودنه کې یو افغان استخباراتي چارواکی، یو بهر ملکي ښځه او د هغې درې ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار ایالت ویان ویلي روسي ژبه ویونکي بهر ملکي ښځې په ځان پسې تړلي چاودیدونکي مواد الوزولي دي. نور حال په تاسو زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
افغان چارواکي عطاالله خوګیاڼي وایي سف امریکا ته ویلي دي چې د امنیت قومي ادارې
روسی جبه ویون کې خزه او د هاغې درې بچی د وسلوالو سره د تعلق په شک کې نیولی وو. چارواکي وایي څه وخت چې دغه خزه او د هاغې بچی د اختنو پختنو لپاره په لاره د ادارې مرکز ته وړل کېدل، نو ښځې په ځان پورې تړلې بمی پټۍ پرانسته او چاودنې وکړه. د پیښې په سم د ټکه د طالبانو یا داعش لخوا ذمواري نه ده منل شوې. په افغانستان کې په وروستیو کې د شوو حملو ذمواري داعش منلې دي. رپورټونه دا هم وایي چې امریکایي ډرون بریدونو او ځایي ځواکونو تر اوسه په داعش ګڼ شمېر حملې کړې دي. داعش ډله په عراق او شام کې لوی علاقه نیولې ده او څېړونکي فکر کوي چې دا ډله اوس په افغانستان کې هم خپې مضبوطوي. په افغانستان کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ هم په وروستیو کې انښتې شوې دي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
په شام کې د حالاتو د سارنی یو ډلې نن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د شام په قطبی المرختیزه سیمه کې لبمانو ز ډاک ټرکانو الوزولو ګنډي پیښې شوې دي. پکې سپکې 22 کسان وژل شوې دي. دا پیشه د اسکین صوبې تلتیمر شار کې شوې ده. په کم کسي د کردانو یو ځای دی. د سارنی برطانوي ګوند په دغه پیشو کې ډیر خلک هم وژل شوې دي.
پینټاګان وایي شام او عراق کې د امریکې په مشرۍ کې په ائتلافي هوایي بمباری کې د دولت اسلامي تندروه ډلې د مالي چارو مشر ابو صلاح په شمول درې کمانډران وژل شوي دي. د ائتلاف ویان سټیو وارن ویلي ابو صلاح د خلکو تختولو او د هغوینه په زور پیسو اخیستو لپاره ذمبار وو. نوموړي ویلي ابو صلاح د داعش تر ټولو تجربه کار مشرانو نه یو او دا چې د هغه وژنه به د تندروه ډلې په مالي چارو اثر وغورځوي. د ائتلاف ویان ویلي د عراق په رمادي ښار کې په ائتلافي هوایي بمباری کې د داعش درې نیم سوه وسلوال بجلې شوې دي. عراقي ځواکونو 13 هفته د رمادي ځینې برخې واپس قبضه کړې وي. خدایش اوس هم د ښار په زیاتره برخه کنټرول لري.
د کینیډا حکومت د شام د کډوالو اولم هوایي الوتکه ته په کینیډا کې پښته کېدو او په دې کې ورغلو یو سل درش پته کډوالو ته شراغلاست ویلې دي. د کډوالو ته په هوایي ډګر د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودیو او د کډوالو د معاملو د دفاع او د صحت وزیرانو هم شراغلی ویلې دي. وزیر اعظم ترودیو د کډوالو کینیډا ته ورتلو باندې ډیر خوشحالي ظاهر کړې دا او ویلې دي سي موږ دنیا ته ښکار کوو سي موږ زړونه لوی دي. دوی ویلې دي سي تر فروری تر اخره پورې به 2000 کډوالو ته ځای ورکوي.
د شام صدر بشار الاسد د سیاسي مستقبل په اړه د اختلافونو باوجود د امریکای خارجه وزیر جان کیری وایي روس د شام سیاسي حل را بيستولو لپاره د نړیوال ملکونو په کوششونو کې تعمیري کردار لوبولې دي. کیری د خبري پیرس کې د موسمي بدلون په سر کانفرنس په موخه کړی دي. چرته چې نوموړي راتلونکي هفته ماسکو ته د دورې پلان اعلان کړی دی چې د شام او یوکرين په مسله د روسي چارواکو سره خبري وکړي. روان کال دا د نوموړي روس ته دویم ځل سفر دی. د روس انټرفاکس خبری ادارې ویلي کرملین د جان کیری او صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات امکان رد کړی نه دی.
د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنیټ فیبس اعلان کړی دی سی پیرس کې د ملګرو ملتونو تر بندوبست لاندې د چاپیریال په لړ کې د شوي خبرو په حق له لوزنامه به تر یک شنبه پوری اعلان سي. ښاغلی فیبس دا اعلان نن سهار وختي کړی دی. د دې مخ کې په غونډه کې د شریکو 195 ملکونو نمائندګانو ګرد شپه خبري کړې دي.
د امریکای کالیفورنیا ریاست سین برناردینو کې لامبوزن د اوبو هغه ډن کې لټون کوي. چرته چې 13 هفته د 14 کسانو وژون کې سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی خزا تاشفین ملک د حمله په ورځ لیدل شوی. لاس انجلس کې د اف بی آی نائب مشر ډیوډ پاوډیچ داسې څه ویلي نه دي چې لامبوزن په ډن کې څه شواهد ګوري، خو میډیا ریپورټونه وایي داسې ښکاري خزه او خاوند په دغه ډن کې د کمپیوټر هارد ډرایو غورځولي وي. پاوډیچ ویلي د ډن لټون به د څو ورځو پورې روان وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د افغان صدر اشرف غنی په کابل کې او د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ به راتلونکو سو اونیو یعنی هفتو کې د سولې خبرې اترې پیل کیږي او هم نن د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د طالبانو سره د روغې جوړې او د سولې خبرو کې به ډېر د احتیاط نه کار اخلي. خدای هم ویلي دي چې هغه طالب وسربال چې روغې جوړې ته راتک نه غواړي د هغې پر ضد به عملیات کوي. نور حال په دې حق لباندې د افغانستان نه د وایس اف امریکا خبریال اکرام شینواری راکوي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی پر روان ونیو کې د سولې د خبرو د پیلېدو په باب ډاډ څرګندوي، وایي چې هغه ډلې چې د سولې په خبرو کې د ګډون پر ځای لا هم جګړو ته دوام ورکړي، پاکستان به د افغان حکومت سره په ګډه د دغسې ډلو په خلاف اقدام وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ پارک کې یو خبري کانفرانس په وینا کې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادو د کانفرانس د پیلو او د پاکستان او افغانستان د مشرانو او دغو هیوادو د مشرانو د امریکا او چین د چارواکو سره درې اړخیزو او څلور اړخیزو غونډو څخه رضایت څرګند کړ، خو ویل چې لا هم باید افغانان محتاط وسي.
نتیجه گیری که باید محتاطانه امیدوار باشه.
جمهور رئیس غنی ویل زما ارزونه دا ده چې باید هیله من اوسو، خود احتیاط سره مونږ د یو لړ پیچلو مسلو سره مخ یو چې په ورځ کې نشي حل کېدلی. جمهور رئیس غنی په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستان ورسره دا منلی چې کاغه ډلې چې د سولې په بهیر کې د یو ځای کېدو پر ځای لا هم جګړو باندې ټینګار وکړي، دواړه هیوادونه به په ګډه د دغسې ډلو په وړاندې اقدامات وکړي.
خبره پرې کړه، څوک چې روغ منی او په اصولې منی هغوی معلومدار مو په غېږ نیسو، اما څوک چې روغ نه منی او نورو ګټو دپاره کار کوي باید په دې پوه سي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالیږي، او دلته یوازې د مشروع قوې استعمال د افغانستان دولت لخوا نه ده او د افغانستان له ولس لخوا نه ده. دلته ضرورت ده چې منطقه او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همغږي سي.
جمهور رئیس غنی د یو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغان حکومت به له کومو ډلو سره خبرو ته کښېني او هم آیا دا خبرې به په واک کې د مخالفو وسلوالو شریکېدو دپاره ترسره کېږي، وویل چې هغه ډلې چې له زور زیاتي لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون په چوکاټ کې په سیاسي بهیر کې شاملېدل غواړي، کله چې خبرې پیل شي په نورو مسلو به ورسره خبرې وشي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان تمه لري چې په دغه هېواد کې د زور زیاتي پېښې کمې شي او نوی عیسوي کال د روان عیسوي کال په څېر له ستونزو ډک نه وسي. جمهور رئیس غنی د آسیا د زړه د هېوادو د وزیرانو غونډې اعلامیې یادونه هم وکړه، وویل چې په دغه اعلامیه کې چې څلوېښت هېوادو استازو منلي د تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوه سیمه ییز چوکاټ رامنځته کېده هم شامل دي. جمهور رئیس غنی ویل چې پاکستان هم د افغانستان د خاورې تمامیت، اساسي قانون او د افغان دولت مشروعیت په څرګنده منلی چې دا کار په افغانستان کې د لاسوهنو په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
دلته معلومدار د نظر خاوندان به مختلف نظریات ولري، ځینې به انتقادونه ولري. اما خبره درته ستا ډېره ساده ده، دولتونه او ملتونه ملي ګټې لري، د ملي ګټو ترلاسه کول بې له مذاکراتو نه نه کېږي. هر څه مسایل دوه هېوادو منځ کې ډېرتر کړکېچن وي، د هماغومره ډېرتر ضرورت ده چې د مسایلو تشخیص په واضح توګه وسي او د حل لاره په بنیادي توګه وغوښتل سي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هېوادو د پنځم کانفرانس ګډونوالو ته ویلي چې افغانستان له مرکزي آسیا سره خپلو اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. جمهور رئیس غنی ویل چې ټاکل شوې د یکشنبې په ورځ به ترکمنستان د ټاپي د پروژې د بنسټ ډبره کړي. په دغه خبري کانفرانس کې جمهور رئیس غنی د ملي امنیت پخواني رئیس د ګوښه کېدو د عواملو په باب د یو خبریال دې پوښتنې ته سخت ځواب ورکړ چې ورڅخه یې پوښتلي وو چې آیا جنرال رحمت الله نبیل د کوم هېواد په غوښتنه له کاره ګوښه شوی.
هر څوک چې دا فکر لري چې د افغانستان ولسمشر یا د امنیت شورا یا هر غړی د دې دولت به یو چاته اجازه ورکړي چې ورته وایي چې یو غړی د امنیتي نهادو لري کې سل کاله جنګ دپاره آمادګي ونیسي. هر څوک چې دا تور وایي ملي خیانت خواته سي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د خپل حکومت د مامورینو ټاکلو او لرې کولو په برخه کې که کوم هېواد ورڅخه دغسې غوښتنه وکړي، نو دی به یې د خپل ملي حاکمیت په وړاندې د یو ګواښ په توګه وګڼي.
ګران اوریدونکو تاسو غوږ یاست د وایس اف امریکا دی ریډیو ته. د پاکستان خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز ویلي د افغانستان په سر اسلام آباد کې سوي سیمه ایز کانفرنس کې د سیمې د امن او د ثبات لپاره د پاکستان د رول ستاینه سوې ده. قومي اسمبلی ته په وینا کې نوموړي تما څرګنده کړې ده سي د افغان حکومت او طالبانو تر مابین به راتلونکي څو هفتو کې د سولې خبرې اترې شروع سي. نور حال لسیمي ساز مش خبریال الیاس خان را کوي.
د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې امن او استحکام راوستلو دپاره د یو سټیرنګ کمیټې جوړولو فیصله شوې ده چې پکې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه د چین او امریکي استازي هم شامل وي. په اسلام آباد کې تر سره شوی د آسیا د زړه کانفرنس نرستو نن قومي اسمبلی ته په خپل پالیسی بیان کې سرتاج عزیز وی چې افغانستان کې امن راوستلو یوازې لار خبرې اترې دي او افغان دولت په دې باندې سلا شوی دی. البته د دوه ویناوا
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو ان انٹاک کا جو تسلسل ہے یا اس کی ریوائول ہے وہ کب ہوگی، لیکن کم از کم آنے والے دنوں میں ایک پروسیس آف کنسلٹیشن شروع ہو جائے گا اور امید کرنی چاہیے اس وقت کیونکہ وہاں
شید افغان دولت اور طالبان و ترمیان زیادہ خبر و اترو دویم پڑاو پیل کے دل پہاڑا سوائل با دا وقت نہ اڑان دیوی خودی وقت با سلور وڑا حیوادون افغانستان کی امن پہاڑا تگلار جوڑا بی د اوی چې دا وخت افغانستان کې حالات خدي نو دې د پاره دا خه موقع ده چې د مری مذاکراتو دویم پړاو دوباره پیل کړي شي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر په وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. د اوی چې د هارت اف ایشیا د غونډې په محل افغانستان کې امن او استحکام د پاره غړو هیوادونو د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. که څه هم د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشیر د ښاغلي اشرف غنی د اسلام آباد سفر او د هارت اف ایشیا غونډا یو مهم پرمختګ غنی، خو سیړنکار نظر لري چې بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ یو غټ چیلنج په مینس کې پروت دی. دوه ورځې وړاندې ځنی پاکستانی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي وو چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د ځن ښکار د امن خبرو عمل په راتلونکي هفته کې شروع کېدای شي، او دغه ذریعو دا هم په ګوته کړی و چې پاکستان د کانفرنس په محل امریکایي، چینایي او افغان چارواکو ته کوي خو د افغانستان دننه د طالبانو په شمول په جنگي ډلو باندې د خپل اثر رسوخ حدونه په صفاټو کې خودلې دي، نو ورسره دا غوښتنه هم کړې ده چې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو دی د نړیوال ضمانتونو او سارونکو د نظر لاندې وشي. سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته وویل چې د دې کانفرنس بل مهم پرمختګ د پاکستان او هند ترمنځ جامع خبرې اترې دوباره پیل کېدل دي. د اوی چې د خبرو اترو دوباره پر ځای کېدو نرستو به په لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډري باندې په تاوتریخوالي کې کمی راشي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو چې څنګه د الیاس خان په ریپورت کې هم اوریدل، پاکستان او هند یو بل سره جامع مذاکرات او بیا شروع کولو باندې رضامندي خودلی دا. پاکستان وایي د هند سره تجارتي اړیکې هم سیوا کول غواړي، خو هند بیا د منځنی ایشیا ملکونو ته هم رسۍ غواړي، او په پاکستان کې ځلنی سیلونکي داسې فکر کوي پاکستان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دی چې د خپلې خاورې د لارې هند ته اجازت ورکړي چې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره تجارت وکړي. پاکستان اکثر امنیتي اندېښنې څرګندوي چې د هغې له وجې تر اوسه پورې پاکستان دغه لار ورکولو لپاره تیار نه دی، خو سیلونکي فکر کوي دواړه اړخوله به یو بل ته اسانتیاوې ورکول وي، او بیا پښتانه ملت پال مشران دا هم وای باید د دې ګټه تر ټولو زیاته بیا پښتنو علاقو ته رسیږي که چېرې دغه لار هند ته ورکړی شي او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د لارې دغه تجارتي لار پرانستلی شي. رپورٹ پہ د مردان ندری بریڈیو خبریال ریاض حسین را کبھی
دو روز وړاندې د پاکستان په مرکزی خار اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د کانفرنس په نتیجه کې پاکستان او هندوستان په دې خبره سلا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره تفصیلي مذاکرات وکړي. خو د ورسپانو رپورټونه وایي چې د هندوستان د خواهش باوجود پاکستان هندوستان ته مرکزی ایشیا ته د ترانزیت روټ یا تجارت د لارې ورکولو نه ډډه کوي او افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې تجارتي معاهده موجود ده چې هر 15 کال پس پکې زیاتوالی راوستي شي. د ورسپانو د رپورټونو مطابق د هندوستان سره د وړاندې د پاکستان په محدود پیمانه باندې تجارت موجود دی خو د افغانستان په ترانزیت روټ معاهده کې شمولیت د پاکستان دننه سکیورټي ستونزې مخې ته راتلی شي. په دې حق لا پخوانی د پاکستانی ځواکونو بریګیډیر سید نذیر وایي چې د امن او امان خراب صورتحال او د سکیورټي ستونزې په خپل ځای خو بیا هم په محدود پیمانه او د برابرۍ په بنیاد تجارت باندې غور کول پکار دی.
کلندران پکی دی اور تجارت والا خلق پیسی راجی اور داخل نے علاوہ تو پیسو تبادلہ کی گی نو چھ پتہ آڑ کی صدا سے پیسو تبادلہ ہونے سے چھ داخل دہشت گردی دے کی گی یا خلق استخباراتی اداری استعمال نہ کی چھ گمن منتب نقصان ہو رہا سی افغانستان سرا داخل دوا کی نہ کمزور ہے نشی چھ ہند کا مارکیٹ پر قبضہ نہ کی لیکن سورا سورا کو نو مسرو بان چھوان دے تک کی گی
پاکستان او هندوستان د وړاندې نه په ټیپی منصوبه کې شامل دي د کوم په ذریعه چې بعد د ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان په لاره هندوستان ته په روزانه بنیادونو 1.2 ارب کیوبک ګیس ملاویږي او په دغه منصوبه باندې د روانې میاشتې په 14 نیټه یعنی د اتوار په ورځ کار شروع کیږي. رپورټونه وایي چې هندوستان دا هڅې کوي چې د ایران سره د چابهار بندرګاه د جوړولو مرستې وکړي چې مرکزی ایشیا ته خپل سامان ورسوي او تجارت ته وده ورکړي. په دې حق لا د اقتصادي امور ماهر ریاض داوزی وایي چې د تجارت په نتیجه کې خراب تعلقات ښه طرف ته بوتللی شي خو په نږدې ورځو کې د پاکستان او هندوستان د پرد په ترانزیت روټ باندې د سلا کېدو امکانات ډېر کم دي.
تجارت کې دی د ټولو نه مهم علاج دی یعنی دې سره تعصب ختمیږي. دا واحد داسې یو لار ده چې په دې ملکونو نږدې کېږي د ملکونو مفاد چې دی نو هغه یو کېږي هغه کې یووالی پیدا کېږي او داسې یو ملک او بل ملک چې دی هغه بیا د یو بل د مفاداتو خیال ساتي. خو نن سبا چې کوم په علاقه کې په سیمه کې د آپریشن ضربیات په شکل کې بیا په افغانستان کې چې د دواړو د پاکستان او د هندوستان د سیاسي مفاداتو کوم کلیش نو په هغه بنیاد باندې یو بل ته د ګاډو لار نشي ورکولې. دا زما خیال نه دی چې دا په راتلونکي څو کالو کې ممکن وي.
یاد دي چې د پاکستان حکومت د ایشیا ډیولپمنټ بینک په مرسته باندې د ملک دننه د هندوستان سره په پوله واګه او افغانستان سره په پوله لنډی کوتل او چمن کې د سامان د وړلو د وچې مرکزونو د جوړولو هڅې کوي چې افغانستان ته دغه سہولتونه ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د کلون راهسې د ایران انقلابی دستو په مرسته وبپاڼې داسې رپورټونه خپروي چې په کې شام کې د هغه شیا وسلوالو په یاد کې مرثیې ویل شوي او ویل کېږي څوک چې دغلته په جنگ کې وجلې شوي دي. خو تیره میاشت د دمشق سره نږدې د یو زیارت دفاع کولو په وخت د هغه دوو کسانو په یاد کې هم لیکل شوي دي څوک چې پاکستانیان وو او دوی د هغه پاکستانی وسلوالو د ډلې سره تعلق لري چې د زینبیون په نوم باندې پیژندل کیږي. یو تفصیلی رپورټ په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله ربیع پیر راکبي.
د بهرنی خبری آژانس رایټرز د یو رپورټ تر مخه ایران په شام کې د جګړې لپاره پاکستانی شیعه ورورلوی خلک پر رضاکارانه توګه برتی کوي چې پکې زیاتره خلکو تعلق د پارا چنار څخه دی. رپورټ کې د ایران انقلابی محافظینو پر یو پانا باندی په دغه جګړه کې د وژل سو دوه پاکستانیانو خبره سوی ده چې د دشمش سره نږدې د رسول پاک صلی الله علیه و علیه وسلم د لمسی حضرت زینب د مقبرې د حفاظت لپاره ټاکل سوی وو. رپورت وایي چې د دا خلکو تعلق د زینبیان نومي د ډلې د پاکستانی یونټ د جنگیالو سره دی چې د دوی تر مخه سږ کال یې د 50 څخه زیات کسان په دغه جګړه کې وژل سوي دي. رپورت دا هم وایي چې سږ کال دغه ډلې دومره زیات جنگیالیان په شام کې وژنه څرګندوي چې دوی د شام په دغه جګړه کې ډېر زیاته برخه اخلي. په رپورت کې د زینبیان ډلې له اړخه د هغې پر وبپاڼې لګول سوي د اشتهارونو ذکر هم سوی دي چې پکې پاکستاني شیعه ورورلوي خلک په شام کې د جګړې لپاره په رضاکارانه توګه برتي کوي. پاکستاني چارواکو که څه هم په دې اړه تر اوسه نه دي ویلي، خو نړۍ د دې څخه وړاندې د پاکستان او د افغانستان څخه د داعش لپاره هم د خلکو په رضاکارانه توګه په برتي کولو سختې اندېښنې څرګندې کړې وې. او د څېړنکارانو هم وینا ده چې کچرې دغه رپورټونه صحیح وي، نو امنیتي ادارو ته پکار دی چې زر تر زر یې مخه ونیسي. څېړنکار حسن عسکري د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي،
روکنے کے لیے پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ ایران براہ راست تو رک روک نہیں کر سکتا نا، تو کوئی اگر ان کے بہاف پہ کام کر رہا ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کور کرنا چاہیے.
زمج استخباراتی اداروں تبا کتلوی چی دا خبرہ تر سمرہ دا سیدم، کچری دا خبره صحیح ثابت سی نو دغه فکر د مخنیوي لپاره پاکستان ته پکار دی چې ګامونه پورته کړي. دوی زیاتوي چې تر څو چې په دې اړه واضح ثبوتونه نوي ترلاسه سوي، پاکستان دغه معامله د ایران یا د یو بل هیواد سره هم نسی را برسره کولی. دوی دا هم وایي،
پاکستان کو اپنے سرزمین کو یا پاکستان کی پالیسی کو جو عرب میں کانفلکٹس ہیں مختلف قسم کے، چاہے اس کا سعودی کا ایران کا ہے یا عرب کا آپس کے اندر ہے، یہ اندرونی جھگڑوں میں جو مڈل ایسٹ کے ہیں اس سے پاکستان کو پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی ملک کا کسی ملک سے جھگڑا.
پاکستان تخپل مزکا یا خپل تگلار کی عرب ہیوادونو کی روان کورنی جھگڑو سخا پکارتی پرہیز وکڑی کہ ہغه د هر هیواد د یو بل هیواد سره وی. د سړنکارانو د هم وینا ده چې د پاکستان په کورم ایجنسی کې فرقای ز پیشو یو انصر د مدیر حیثیت موجود دی، او کچری داسی وی مستونز نوري هم رامنځته کیدی سی چې لوجی امنیتی ادارو ته پکار دی چې د دې د مخنیوي لپاره د وخت څخه وړاندې کوټلې ګامونه پورته کړي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا
پختور ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګران اوردونکو، زمونږ دا خبرونه لا جاری ده. زمونږ سره په دویمه برخه کې هم رپورټونه شته دی. په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو څه لیکل شوي دي، په دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د دې تر څنګ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په حق لباندې چې کومه 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده، د قبایلي سیمو سفر به کوي راتلونکي میاشت نه بیلابیلو جنسو ته به دې هلته به د قبایلي مشرانو سره خبرې کوي. په دې هم موږ سره رپورټ شته دی. د داعش وسلوالې ډلې په حق لباندې هم موږ رپورټ لرو چې هلته کې کومه جګړه روانه ده. د امریکې پینټاګان څه وایي؟ په هوایي بمباری کې څوک وژل شوي دي. او د دې تر څنګ سویلي پنجاب کې تعلیمي ادارو کې اصلاحاتو باندې هم زموږ سره یو رپورټ شته دی. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردوګو تاسو غوښ د وایس اف امریکا دی ورډیو ته یو ربیا غوښ سید د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان صدر اشرف غنی په کابل کې ویلي د طالبانو سره د روغې جوړې خبرو کې بعد احتیاط نه کار اخلي او ویلي هغه طالب وسربال چې روغې تا راتګ نه غواړي پر ضد به عملیات کوي
دلته ضرورت ده چې منطقه او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همغږي شي
د پاکستان کې د قبایلی سمو پارلماني غړو ویلي یو 15 کسیزه وفد به د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې د قبایلی سمو سفر کوي سی وګوري آیا دغه سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدای شي د باجوړ ایجنسی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان ویایي
د امریکای پوزی مرکز پینټاګان وای په شام او عراق کې روسي هوائي بریدونو کې د تونلارې ډلې دایښت د مالی چارو مشر ابو صلاح په ګډون درې مشران وجلې شوې دي
Salah was the third member of the finance network that we have killed in as many months. Killing him and his predecessors exhausts the knowledge and talent needed to coordinate funding within the organization.
Awas wauri da khabruno tafsil. د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل او د پاکستان د خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو تر مابین پر اتلونکي سوافتو کې د سولې خبري بیا پیل کیږي خو دواړو مشرانو خپل بیانونو کې دا بیا خبرو اترو شروع کولو سنټه نه ده ښکاره کړې اشرف غنی د کابل کې د خبري کانفرنس په وخت دا هم ویلي دي چې ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند تر مابین د ټوپی ګیس پایپ لاین منصوبې پرانسته به د اتوار په ورځ کږي سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته خپلې وینا کې ویلي دي چې د سیمې امنیت کې د پاکستان رول د ستاینې وړ ده او د کانفرنس په موقع د پاکستان هند او افغانستان سره اړیکې شکېدلو غټه خبره ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه جوړ کړی شوی 15 کسیزه کمیټه به راتلونکي میاشت او واړه قبایلی سیمو سفر کوي چرته چې بدوی د قبایلی مشرانو سره د دوی د سیاسي راتلونکو په سر خبرې کوي د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي حاجی ګل افریدی د ریډیو ته ویلي د کمیټه مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ورته یقین ورکړي د فاټا پارلماني غړو په رضامندۍ سره به د قبایلی سیمو د راتلونکو په اړه فیصله کوي
د پنجاب حکومت د سویلی پنجاب ملتان باودین زکریا یونیورسټی کې په طالب علمانو کې د توندلاریتوب فکر مخنیوي لپاره تربیتی پروګرامونه پیل کولو فیصله کړې ده د پاکستان مطبوعات ویایي دغه فیصله د پنجاب حکومت د اعلی پای په یو غونډه کې د هغې وروسته کړې ده چې د سویلی پنجاب لیا کروڑ لال ایسن یو وستمه کلیزه شزی تاشفین ملک په امریکا کالیفورنیا سن برنارډینو سیمه کې د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره په ګډه سورلس امریکنان وژلي وو او په دغه پیشه کې د پاکستان په سویلي پنجاب کې د توندلارو جهادي ډلو په هلو ځلو د اسلام آباد په سترګو پټولو مطبوعاتو کې یو ربیا بیانونه راتلل شروع شوي دي
افغانستان کې چارواکي وایي د ننګرهار ایالت سرخار جلال آباد کې په یو بمی چاودنه کې یو افغان استخباراتي چارواکي یو بهر ملکی خزه او د هغې درې ماشومان وژل شوي دي د ننګرهار ایالت ویان ویلی روسی جوابونکې بهر ملکی خزه په ځان پسې تړلی چاودې دونکو مواد الوزولې دي
په شام کې د حالاتو د سارنې یو ډلې نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام په قطبي المر ختیځه سیمه کې لبمانو ز ډک ټرکانو الوزولو ګنډي پیشي سوي دي په دا کې 22 کسان وژل سوي دي دا پیشه د اسکین صوبې تلتمیر شار کې سوي ده کم کې سي کوردان اوسېږي د سارنې برتانوي ګوند په دغه پیشو کې ډیر خلک هم ژوبل سوي دي
پینټاګان وایي شام او عراق کې د امریکې په مشرۍ کې په ائتلافي هوایي بمبارۍ کې د دولت اسلامي تندربډلې د مالی چارو مشر ابو صلاح په شمول درې کمانډران وژل شوې دي د ائتلاف ویان سټیو وارن ویلی ابو صلاح ته خلکو تښتولو او د هغوی نه په زور پیسو اخیستلو لپاره ذمہ وار وو او د شام صدر بشیر الاسد د سیاسي مستقبل په اړه د اختلافونو باوجود د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وای روس د شام سیاسي حل لا به سولو لپاره د نړیوال ملکونو په کوششونو کې تعمیري کردار لوبولې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو غواړئ د وایس اف امریکا دی ریډیو ته اوس وخت سوي دی په نړۍ کې و مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه نن کړې ده مختار خلیل صاحب.
په شام کې دا وخت د جنگ ډیر ملکونه په مخه اخیستي دي. روس په دې جنگ کې نیغ په نیغه فوزی مداخلت کړې ده. ISIS یا دولت اسلامي هم د دې جنگ له سبب سر راپورته کړې ده او په ګرد نړۍ کې امن او امان ته خطرې پیښې کړې دي. دغه شان د مشرق وسطا عرب ملکونه هم د شام د خانه جنگي له سبب سرګومه دي او د دې فساد د ختمولو په لارو چارو غور کوي. خو په دې ټولو ملکونو کې د شام د جنگ د لاسه ځپلې شوې یو ملک ترکی هم دی. څوک چې د شام د گاونډي ملک له وجې د شام د جنگ د لاسه راپورته شوو مختلفو ملکي او خارجي مسلو سره مخ دی. نن د امریکای مشهور هفتهیزی نیوز ویک د شام د خانه جنگي په ترکی د پریوتونکو خرابو اثراتو په باب یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د شام خانه جنگي په ترکی ډیر جوړ اقتصادي اثرات پری باسل دي. رپورت لیکي چې شام سره په خپل سرحد د روس د یو جنگي هوایي جهاز پر اغوردولو د ترکی او د روس ترمنځ د تعلقات ډیر تراخه شوی دي. روس او نورې دنیا سره د شام د خانه جنگي د لاسه د ترکی د تجارت د ورځ تر ورځ د خرابېدو له سبب د ترکی اقتصادي حالات ډیر د فشار لاندې دي. رپورت جاتي چې په شام کې په کال 2011 کې د جنگ انخاتو نه وړاندې په کال 2011 کې د ترکی د ودی کلیزه شره 9.2% و په کال 2011 کې دا 8.8% ته رالاندې شو. خو بیا هم په عالمی سطح د چین نه پس د اعداد و شمار سره ترکی د ودی او ترقی دنیا کې په دویم نمبر ملک و. خو د کال 2012 پورې د ودی د شرع انتهایی په تیزی سره 2.2% ته راوغورځېده. نیوز ویک خپل رپورت کې وړاندې لیکي چې د عالمی بینک په یو رپورت کې ذکر شوی دی چې د بحیره روم د سیمې د 15 ملکونو د شام، عراق، مصر، اردن، لبنان او ترکی د شام د جنگ د لاسه 15 ارب ډالر اخراجات شوي دي. د دې جنگ د لاسه د مهاجر شو خلکو زیاتر اخراجات ترکی په خپل سر وړلي دي، ځکه چې یو خو ورسره په دې کار کې ملګرو ملتونو هیڅ غاړه نه ده وړلې او بله د ترکی خارجه پالیسي هم په دې ډول وه چې د مهاجرو امداد له بل څوک ورته نه دي راوړاندې شوي. د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د شام د لانجې سفارتي اوارې د روس او د چین د ویټو له سبب ممکن نشو، ځکه چې هر سفارتي اواری کې روس په شام کې خپل مفادات په خطر کې لیدل. دغه شان د شام د بشار الاسد په مخالفت کې د جنگیدونکو یاغیانو په مرسته کې ترکی هم د قطر او د سعودي عرب لار اختیار کا. ترکی د کال 2014 پورې د شام مخالف یاغیانو له هر قسمه وسله رسولې ده. په دې سبب د ترکی خارجه پالیسي دولت اسلامي له د ماتې ورکولو په ځای صرف بشار الاسد له د ماتې ورکولو تر حده پورې پاتې شوه. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې شام کې د جنگ شروع کېدو نه وړاندې شام د مشرق وسطا ټولو ملکونو ته د ترکی د برآمداتو دپاره د راهداري یو ډیر فائدہ مند ملک و. خو شام کې د جنگ انخاتو وروسته د ترکی تجارت غټ غزار وخوړو او د مردین، سانلی اورفا، کیلیس او د هتایی سرحدي ښارونو په سرحدونو د اربونو ډالرو کېدونکې تجارت بند شو، کوم چې د ترکی دپاره یو ډیر غټ اقتصادي نقصان دی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لخوا د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه جوړ کړی شوی 15 کسیزه کمیټي به راتلونکي میاشت اوه واړه قبایلی سیمو سفر کوي. دغه ته به دوی د قبایلي مشرانو سره د دوی د سیاسي مستقبل په سر خبرې اترې کوي. د ځایي میډیا تر مخه د کمیټې زیاتره غړي او قبایلي پارلماني غړي غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. یو تفصیلي رپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرولا چارا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی اعلی پای کمیټې خپل هلې ځلې پیل کړې دي او کمیټې د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه د متفقه تګلارې ټاکلو په ترڅ کې د دغې سیمې منتخب غړي هم په اعتماد کې اغېستلو فیصله کړې ده. دا فیصله د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ 15 کسیزه اعلی پای کمیټې او د قبایلی سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی او د سینیټ غړو ترمنځ ملاقات کې شوې ده. په دې ملاقات کې د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر او د خیبر پښتونخوا گورنر هم موجود وو. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې موجود د فاټانه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي وویل چې حکومتي کمیټې دوی ته باور ورکړی دی چې فاټا کې کیدونکي ممکنه هر ډول اصلاحاتو لپاره به قبایلي ولس او د دوی منتخب نمایندګان په اعتماد کې اخیستلی شي او دا چې په دې حق له د یو شریکې تګلارې خپلولو لپاره به حکومتي کمیټې د هر یو ایجنسۍ دوره کوي.
کمیټي ممبران او د کمی ایجنسی د خلکو سره چې په هغه کې د خلکو د هر مختلف فکر نمائندگی موجود وي، دا کمیټي ممبران او د فاتا د هغې ایجنسی د هغې کانسټیټوئنسی پارلمنټریان به هم په هغه وخت کې دغه کمیټي حصه وي، هغه به دغه ټولو خلکو خبره واوري او بیا به د هغې نه بعد موږ چې د ټولو ایجنسیانو د خلکو سره خبره وشي چې په هغه کې هر مختلف فکر موجود وي، هغې نه بعد به بیا موږ راځو په اسلام آباد کې به په کنسنسس باندې یوه ایجنډا جوړو چې یو په کومه ایجنډا باندې موږ متفق شو، هغه به موږ ریکمنډیشن په شکل کې د بل حصه کوو اور هغه له به موږ اني حصه ورکو چې هغه بیا په اگزیکټو آرډر باندې نشي ختمې ده.
مطبوعات د باجوړ نه د قومي اسمبلی منتخب غړي شهاب الدین خان دخلی وای چې په دې ملاقات کې د فاټا د مستقبل په اړه په درې ممکنه وړاندیزونو باندې خبرې شوې دي. مطبوعات د شهاب الدین خان دخلی وای چې حکومتي کمیټي بر ذکر کړی شوی ړومبي دوړو وړاندیزونو باندې غور کوي او کمیټې د انتظامی کونسل جوړولو په تجویز غور پرېښودلې دي. دې نړواندې حکومتي کمیټې کې شامل وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د سینټ یو قائمه کمیټې ته ویلو چې مرکزي حکومت قبایلي علاقو کې د اصلاح حاتو لپاره د فوج سره په تماس کې دي او د وفاقي وزیر په وینا د حکومت او فوج په نظر کې د قبایلي علاقو د مستقبل په اړه تر ټولو غوره تجویز دا دی چې دغه سیمو لپاره د ګلګت بلتستان په ډول یو انتظامی کونسل جوړ کړی شي. عبدالقادر بلوچ دا هم په ګوته کړی و چې دا وخت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټیک وخت نه دی او د حکومت لومبه ترجیح دغه سیمو نه بې کوره شوی خلکو بیا ودانی ده او چې کله دغه عمل سرته ورسول شي نو بیا به د اصلاحاتو یا د فاټا د مستقبل په حق له حکومت غور کوي. د عبدالقادر بلوچ په دغه بیاناتو باندې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او مخالفه پیپلز پارټي او عوامي نشتلګون مرکزی لیډرانو سخت نیوکه کړې وي او د دوی وینا و چې حکومت د اف سی آر د تور قانون د خاتمه او فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غیر سنجیده دي. حکومت مخالفه ګوندونه د پاکستان فوج هم فاټا کې د اصلاحاتو په لار کې لوی خنډ ګرځوي او دوی تور لګوي چې فوج تل قبایلي علاقې د خپل ستراتیژي مفاداتو لپاره کار ولیدی او فوج بچره هم د نغوالی چې قبایلو ته هم د ملک د نورو برخو په شان آئینی او قانوني حقونه ترلاسه شي. پاکستان کې سیاسي ګوندونه او د بشري حقونو تنظیمونه د تیرو 16 راهسه په قبایلي علاقو کې د انګریز د وخت د تور قانون اف سی آر د خاتمه غوښتنه کوي، کوم قانون چې قبایل د خپل دفاع درې بنیادی حقونو یعنی د وکیل، دلیل او د اپیل د حق نه محروم ساتي. خدایو میزل چې د پاکستان د ټول سیاسي ګوندونو په شمول د فاټانه د قومي اسمبلی او د سینټ غړي فاټا کې د اصلاحاتو لپاره په یو خوله راپاسېدلې دي او د دې مطالباتو په سر تیره میاشت د سیاسي ګوندونو د سوري لاندې د زرګونو په شمېره کې قبایلو په پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو غوږیاست د وایس آف امریکا دی ریډیو ته او تر دې لمخه تاسو رپورټ واورېدئ. هم په دغه حق له د باجوړ ایجنسی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان سره زموږ خبریال ارشد مومند یو مرکه کړې ده. نوموړي د 15 کسیزه کمیټې په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو سره د ملاقاتونو په حق له اندېښنې لري. نور حال به په دا مرکه کې تاسو واورئ.
دا د جنوري د جنوري د میاشتې د دوري شروع کیږي او په دې دورو کې تما ډېره سفا خبره وکړه چې زموږ تجربه شوې ده چې کله دغه چې کمیټي راغلې ده نو هغې ته مخصوص خلک پولیټیکل ایډنټانو په کالونۍ کښې را غونډ کړی هغه مخصوص خلک واوري نو مایي که دغسې کمیټۍ له ځي نو د هغې نه مثله ښه داري د هغې جواب دړه زه دلته در کوم چې دغه چې هغه کښې ګورنر صاحب هم ناست و مخامخ نه ورته وویل چې دغه فاټ سیټ او دغه د ګورنر صاحب خلک بیا خو 200 کاله دا نظام نه ختمول غواړي د هغې جواب دلته زه دلته در کوم چې مې ختموي خو ها رایې دا وایې اورئ ډېر تر دې دی نه هم هلته سرکاري رایټ پرسن ځان له واورئ ولسي مشران واورئ علماء کرام واورئ نن سبا چې ټوله مضبوطه طبقه ده هغه دې سټوډنټس او هغه دې سیاسي خلک او سیاسي خلک واورئ بل دا یې چې هغه ولسي مشران چې هغه قتل شوي دي د هغو بچي اورېدل په کار دي هغه ولسي مشران چې هغه د دې علاقې نه د دې د کلکټیو ټریټوریل ریسپانسبلټي نه چې دا بم خلاص شي شل پکې نیسه دا چې څوکیداري په مونږ د غرم ده د کوڅې هم ده د اوار میدان هم ده د پټي هم ده او د پولیټیکلۍ هېڅ ذمواري نشته دی نو دغه مشران چې دغه ذمارونه تللي دي او هغه یا په بنو کښې ناست دي یا په پېښور کښې ناست دي او هغه راتلل غواړي نو هغه مشران هم واورئ او هغه د کار مشران دي هغه ولسي مشران دي او د هغو د ولس سره رابطې دي نو هغه مشران هم ضرور واورئ علما کرام هم واورئ او عام خلک هم واورئ په دې کښې ورته ما یو خبره بل هم ډېره واضحه وکړله چې تاسو کوم بیوروکراسي ده نو هغې د عام سړي د احوال نه دي خبر نو تاسو مهرباني وکړئ عام سړی واورئ چې هغه څه وایي خو په دې کښې زمونږ بعضې ممبران هم دا خبره وکړله د افسوس خبره ده چې هغې په کښې بعضې داسې خبرې وکړي تیاری نه وکړې راغلي او هغې د داسې کونسل وینا وکړه چې مونږ ته کونسل په کار دی بیا مونږ ته زمونږ الخه کښې په بعضې ممبران وویل چې زمونږ په الخه کښې بعضې خلک غواړي چې زمونږ نه تپوس وکړی شي الان کښې ګراوند ډېله دي دا نه وه او د دغه خبره د کونسل خبره خو ممبرانو په متفقه طور مسترد کړل کمیټې هم داخل وه چې دغه یو دغه غونډه کښې شی دی بې فایدې شی دی د کونسل خبره نه شته صرف دا خبره ده چې فاټا سیکریټریټ چې کوم سفارشات را لېږلي دي نو هغه هم په کښې د کونسل مخالفت کړی دی او د هغه صوبې سره شاملېدو حمایت یې کړی دی ځان له صوبې مخالفت یې هم کړی دی خو فاټا سیکریټریټ په کښې یو خبره ډېره هغه کړې ده چې په دې باندې 32 بلین روپۍ چې کوم دی دا خرچه را ځي او بلې دا یې ډېره ګرانه کړې ده چې دا لس کاله کښې وکوي لس کاله کښې دا وکوي په خاصدار ټریننګ کوي پلانۍ شي وکوي هلکه آلرېډي ټریننګ دي بیا په کښې دا د مش د پیشنې پیشم خان جوړ کړي وړو وړو خبرو نه نو زما خیال دا دی چې دوی د لینډ ټیکټس کوي بله لار نه شته دی بغیر د صوبې د مرجر نه نو کمیټي به عوام اوري زما په خیال دی که عوام به نه وري خو که نواز شریف صاحب حکومت دا ونه کړي نو دا به یو ډېره زمونږ دپاره د افسوس خبره وي زمونږ په دې کمیټې باندې به یو تور داغي
ډېره مننه شهبالدین خان خوشحاله اباد
یو جهان مننه جی صاحب یو جهان
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي
ډیوه په هره اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوه یې ځای دی
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوه
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی د کله نه چې د امریکې کالیفورنیا ریاست سین برناډینو سیمه کې د هغه دوه کسانو پته ولګېدله چې پکې یوه ښځه یعنی د سید رضوان فاروق چې کومه پاکستانی ښځه ده تاشفین ملک هغه د پنجاب لیا سیمې سره تعلق لري او د یونیورسټۍ نه یې سبق هم ویلو اوس د سویلی پنجاب ملتان انتظامیه د تعلیمی ادارو مشرانو ته حکم کړی دی چې د ممکنه تندروی نه د بچ کېدو لپاره د طالب علمانو سره مشورې وکړي او هغوی ته تجویزونه هم ورکړي دغه فیصله د انتظامیه او د بیلابیلو تعلیمی ادارو د مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته شوې ده په بهاءالدین زکریا یونیورسټۍ کې د فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ڈین ڈاکٹر ایاز وائس آف امریکہ ڈیبا ریڈیو تو ویلی دی چی دا دوی پا ادارہ کی دا تندروی دا عناصرو امکان ډیر کم دی او دا چې دوی په خپلو کتابونو او نصابونو کې د برداشت او د احترام تعلیم ورکوي د نورو مذهبونو او فرقو لپاره. یو رپورټ په د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پنجاب ایالت جنوبی سیمه ملتان کې انتظامی چارواکو د بهاودین ذکریا یونیورسټي په شمول د ګرد تعلیمی ادارو چارواکو ته ویلي دي چې د ادارو دننه د توندلاریتوب او د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او د وروستي پرمختګ نه پس د سیمه تعلیمی ادارو ته د راپېخ دړکو له کبله د امنیت یو ستراتیژي هم ټاکلې شوې ده. د پنجاب ایالت د جنوبی سیمه ملتان تعلیمی ادارو کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د تازه ګامونه د هغې وروستو پورته کړي شوې دي چې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې د معذورانو په یو مرکز د حمله کوونکي زنانه تاشفین ملک تعلق هم د دغه یاد سیمې سره را څرګند کړی شو او بیا وروستو دا هم ښکاره شوه چې تاشفین ملک نه یوازې د دغه سیمې په بهاودین ذکریا یونیورسټۍ کې د لوړې درجې زده کړې ترلاسه کړې دي، بلکې ملتان کې د یوې مذهبي ادارې الهدا فاونډیشن نه هم دینی زده کړې ترلاسه کړې دي. مطبوعات وایي چې پرون د ملتان د انتظامی چارواکو او د بهاودین ذکریا یونیورسټۍ په شمول د سیمې د ګردو تعلیمي ادارو د منتظمینو ترمنځ یو مهمه غونډه شوې ده. مطبوعات د ملتان د کمشنر اسدالله خان د خولې لیکي چې د سیمې تعلیمي ادارو ته د امنیتي ګواښونو په تناظر کې هم د ویښ بیدار اوسېدو دو غږ شوې دی. د انګریزي ژبې اخبار ډان په ملتان کې رپورټر شکیل احمد ډیوه ریډیو ته ویلي چې په دغه غونډه کې په دې خبره هم غور شوې دی چې د سیمې په تعلیمي ادارو کې د مخ په سیوا کېدونکي توندلاریتوب مخه څنګه ونیسي.
بات پہ غور کیا گیا کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے تعلیمی اداروں میں، تو اس حوالے سے انہوں نے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا جس یونیورسٹی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کا بخوبی جائزہ لے اور دیکھے کہ کس قسم کے عناصر ہیں اور اگر وہ کوئی عناصر ان کو ایسا پایا جاتا ہے جو
هغه وای په دغه غونډه کې د دې ترڅنګ چې د سیمې په تعلیمي ادارو کې د سختدریزۍ او توندلاریتوب مخه څنګه ونیول شي او د دې نه علاوه په دغه غونډه کې د بهاودین ذکریا یونیورسټۍ انتظامی دا هم منلې ده چې د یونیورسټۍ د طالب علمانو توندلاریتوب او سختدریزۍ اړخ ته رجحان هم سیوا کیږي. مطبوعات وایي چې د تعلیمي ادارو او د انتظامی چارواکو ترمنځ غونډه کې د ادارو دننه د طالب علمانو د کونسلنګ او په هغه استادانو د نظر ساتلو هم پریکړه شوې ده څوک چې په توندلاریتوب یا سختدریزه فکر خورولو کې ککړ کېدی شي. خو د بهاودین ذکریا یونیورسټۍ د آرټس او سماجی علومو د سانګې ډین ډاکټر ایاز محمد ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال ویلي دي چې په دغه غونډه کې صرف د تعلیمي ادارو دننه د سیکیورټي کیمرو لګولو او ادارو ته د راپېخو ګواښونو په تناظر کې د دغه ادارو د دیوالونو د لانور دنګولو فیصله شوې ده. خو ښاغلی د دې نه انکار کوي چې ګڼې یونیورسټۍ کې طالب علمان او ځینې استادان د سختدریزۍ په خورولو کې ککړ وي یا د هغې تبلیغات کوي.
بڑے عرصے سے ہمارا اپنا ایک سسٹم موجود ہے، ہم نے اپنے کورسز میں ٹالرنس کے موضوعات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ہماری یونیورسٹی میں.
دی وائی د انتظامیہ د چارواکو او د دوی ترمنځ د پهنتون د طالب علمانو د کونسلنگ په حق لا څه خبره نه ده شوی، خوای د پهنتون او نورو تعلیمی ادارو په نصاب کې د طالب علمانو دننه د زغم پیدا کولو سبقونه د پخوانه شامل دي. ښکاره دی وی چې د پنجاب ایالت سویلی سیمې لکه ملتان، جنگ او لیا په ګرد هیواد کې که یو خوا د فرقیز تشدد او د تاوتریخوالي لپاره مشهوره ده، نو بل خوا دغلته کلدم تنظیمونه اوس هم فعالیتونه لري او دغه تصور یو ځل بیا هغه مهال په حقیقت کې بدل شو چې کله د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې تاشفین نومې زنانه د معذورانو په یو مرکز ډزو کې څوارلس کسانو وجل، ولی چې یو خو د تاشفین ملک تعلق د صوبه پنجاب لیا سیمې سره وموندل شو او بل دا چې هغه په بهاودین ذکریا یونیورسيټي کې هم د لوړی درجه زده کړې ترلاسه کړې دي. د لیا اوسیدونکو سورز وړاندې ډیور ریډیو ته ویلو چې د تاشفین ملک پلار د نن نه 15 یا 30 کال مخکې سعودي عرب ته منتقل شوی وو، خو هغه یو مذهبي فکر لرلو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
او وستاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
د پاکستان زمینداران د امریکې په مرسته ملګرتیا اوس خپل مال عالمی منډهو ته هم رسی. د بین الاقوامي ترقی لپاره د امریکې ادارې یا یو ایس ایډ د یو کامیاب نمایشي زرعی پروګرام بندوبست کړی و. د دې پروګرام تر مخې 20,000 زمیندارو سره د کر کروندې جدیدی طور طریقې شریکې کړې شوې، او دا شان د زرعی حاصلاتو د برآمداتو 40 میلیونو ډالرو ته په اوچتولو کې لاس شوی دی. د یو ایس ایډ د کر کروندې د منصوبې په ذریعه لویو او وړو زمیندارو سره نوو ملکی او بین الاقوامي منډهو ته د خپلو مالونو رسولو او د دې د پیداوار زیاتولو او د معیار په خکولو کې لاس امداد شوی دی. سلور کلی د پروګرام اوس ختم شوی دی، او د دې له برکت 14,000 پاکستانیان په روزګار لګیدلی دي. د یو ایس ایډ میشن ډایریکټر جان ګرور کی خپل یو بیان کې ویلی دي چې د پاکستان زمیندار ډیر قابل او خواریکښ دي، او امریکا دوی سره د کر کروندې د جدید طور طریقو په اختیارولو او په دې کار کولو کې لاس امداد کوي. د پروګرام په ځینو کامیابو کې پیداوار کې د 800 زنانو په آمدن کې 300% زیاتوالی کېدل هم شامل دي. دا زنانه گلگت او بلتستان کې د خرمانو د اوچولو او د دې په ډبو کې د بندولو کار کوي. دین علاوه پاکستان نه بهر ته د لیګلې کېدونکي مرچکی او د بین الاقوامي منډهو د پاره د غوښې د پریکولو په کار کې د خوالي راتلل هم د دې منصوبې په کامیابو کې شامل کارونه دي. یو ایس ایډ د زرعی حاصلاتو د منډهای د ترقی دپاره د شروع کړی شوي ملګرتیا تر مخې پاکستان سره د باغوانۍ او د څارو ډنګرو د پیداوار په زیاتولو کې هم مرسته ملګرتیا شروع کړې ده. په دې لړ کې د امریکې امداد په کلو کې د 800,000 نه زیاتو زمیندار کارکوونکو خلکو ته رسیدلی دی. دین علاوه 40,000 اکړ ځمکې ته د اوبخور اسانۍ هم رسولی دي. امریکا پاکستان سره د زرعی حاصلاتو د کاروبار د پاره مالی امداد پورې رسایي کې زرعی اتحادونو جوړولو کې او نورو زیاتو ګټورو منډهو ته پر رسیدو کې لاس امداد کوي، چې دا شان مقامی طور پیدا کوونکي د کال 2014 تر اخره پورې یو بل سره رانږدې کړی شي او د دوی اتحاد د یوې لویې تجارتي ادارې شکل اختیار کړي. د یو ایس ایډ د 13 کالو د پروګرامونو یوه کامیابی دا هم ده چې 26,000 نوي روزګارونه پیدا کړي دي. د یو ایس ایډ د کوششونو په برکت 13-15 کالو کې د پاکستان د کاروباري مد د مال خرڅون د 140 میلیونو ډالرو نه اوړېدلی دی. د هدف کړی شوي مال د برآمد نه چې څومره آمدن شوی دی، د دې لویه برخه د زرعی حاصلاتو نه شوې ده چې تر 50 میلیونو ډالرو پورې اوچت شوی دی. امریکا د پاکستان په زرعی مد کې خپل ملګرو سره په کار کول ویاړ کوي، چې دا شان پاکستان سره د خپل بیشانه وسیلو او صلاحیتونو په احساس کولو کې لاس امداد وکړي شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی، 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس آف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.